په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې خطرمنو دوستانو د ازادې رډیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د سر موضوع ده چې د حکومت لخوا یو ټاکل شوی څېړونکو کمیسن ویلا هم په یو شمیر ولایتونو کې بهرنیان زندانونه لري. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ د افغانستان سرحد ته نږدې د وسلوالو پر پټن ځایونو هوایي بریدونه کړي. بلخوا د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې 14 د پولیسو یو مهم افسر په ګډون څلور تنه وشل دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي روسیې د جنوا موافقه چې هدف یې په اوکراین کې د کړکېچ راکمېدل دي نه ده عملي کړي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړي د افغانستان اړوند خبرونو ته چې چیلا صفی الله ستانک سینه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی د کابل امنیتي چارواکي وینن لغرمې مخکې په کابل کې افغان پولیس درې بهرني ډاکټرانو وژل او یو بلې ټپي کړ. د انتخاباتو خپل کمیسیون به نن د جمهوریت ریاست انتخاباتو دریم ور قسمي نتایج اعلان کړي او په کندهار او هلمند ولایتونو کې د بهرني ځواکونو د زندانونو په اړه د پلټنې افغان ګمارل شوی پلاوی وي په کندهار کې بهرني زندانونه موجود دي. اوس هم پوره خبرونه. د کابل امنیتي چارواکي وینن لغرمی مخکې په کابل کې یو افغان پولیس درې بهرني ډاکټرانو وژل او یو بلې ټپي کړ. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل د کیور خصوصي روغتون یو ساتونکي چې پولیس دی په دغو ډاکټرانو ډزې کړي او خپل هم ټپي شوی دی.
کابل ښار د شپږ مې امریکي او اروان په یو خصوصي روغتون کې چې چور تر نامه لاندې کار کوي کله چې څلور تنه بحرني ډاکتران چې یوې مېرمن د دغه شفخانې ته ننوځي د دغه شفخانې د ساتونکو لوري چې پولیس د پرې ډزې کېږي چې په ترڅ کې درې بحرني ډاکتران وژل کېږي او یو بحرني ډاکتر چې دا ټپي کېږي.
خغلی ستانکزی ویل حمله کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي. خود دې کار علت یې نه دی معلوم. له بلې خوا د افغانستان د کورونی چارو وزیر عمر داودزی د دې پیښې په اړه خوشنۍ څرګنده کړې او پولیسو ته ویلي چې ژر تر ژره دې دا پیښه وڅېړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن مازدیګر به د جمهوري ریاست د انتخاباتو دریم ور قسمي نتایج اعلان کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل که څه هم دا نتایج د عمومي نتایجو یوه لویه برخه جوړوي خو پوره نه دي. ښاغلي نور ویل تمه ده د شنبې په ورځ به د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو په اړه د پلټنې افغان ګمارل شوی پلاوی وایي چې په کندهار کې بهرني زندانونه موجود دي. د دې پلاوی یو غړي عبدالشکور دادرس ازادي راډیو ته وویل د دوی د پلټنو له مخې په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو ځینې زندانونه موجود دي او په هلمند کې په دې اړه پلټنې روانې دي چې آیا هلته هم دغه زندانونه شته او که څنګه. ښاغلي دادرس وویل چې د خپلو څېړنو له بشپړولو وروسته به راپور جمهور رئیس کرزي ته وړاندې کړي. له بلې خوا د سره صلیب نړیوال کمیټې وویل په هر هغه ځای کې چې زندان موجود وي دوی به د بندیانو د هغوی د کورنۍ ترمنځ د رابطې د ټینګولو هڅې وکړي. تفصیل د دې موضوع کې د شي په خبرونه کې هم واورئ. او د افغانستان د والیبال ملي ټیم د تاجکستان ټیم ته ماته ورکړه. د والیبال فدراسیون د رئیس ډاکټر یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم د دوستۍ جام په نوم لوبه کې چې نن لغرمې مخکې په کابل کې وشوه میلمه ټیم ته 3-0 ماته ورکړه. پوپلزی زیاته کړه تمه ده د شنبې په ورځ به یوه بله لوبه هم د تاجکستان له ټیم سره وکړي. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي.
د پاکستان پوځ د افغانستان سرحد ته نږدې د وسلوالو پر پټن ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. دا په تیرو دوو میاشتو کې لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د طالبانو پر ضد پوځ هوایي برید کوي. د پاکستان پوځ وایي د حملې د هغو بریدونو په ځواب کې شوي دي چې په وروستیو کې په اسلام آباد او پېښور کې د پولیسو او ملکیانو پر ضد وشول. رویټرز اژانس یو جګپوري پاکستاني پوځي چارواکي په وینا په پېښور کې وویل پاکستاني پوځیانو نن لومړی د مځکې له لارې عملیات پیل کړل او بیا یې هوایي بریدونه وکړل. یو بل پوځي چارواکي وویل چې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي خو تر اوسه رسما دغه شمېره نه ده تایید شوې. پاکستاني طالبانو تیره اونۍ له اسلام آباد سره وروسته تر 40 ورځو اوربند مات کړ خو څرګنده یې کړه چې د سولې خبرې به له سره شروع کړي. بل لور ته د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې 14 د پولیسو د یو افسر په ګډون څلور تنه ووژل. په سیمه کې د ازادي راډیو مشال څنګ ته د پولیسو افسر ناصر لودي وویل د دې 14 هدف د پولیسو افسر شفیق تنولی وو او نن سهار دغه 14 وشوه. پر تنولی مخکې هم څو ځله بریدونه شوي وو د یاغیانو پر ضد په خپل فعالیت مشهور و. د بغداد په جنوب کې مشکوکي موټر بم چاودنې د پولیسو لوی پوسټې سره لښ تر لښه اته تنه وشلې دي. دا چاودنه د هیله شار په شمال کې شوې ده او شل تنه هم پکې ټپیان شوې دي. روان کال عراق د یو لړ خونړیو پیښو شاهد دی او ټاکل شوې ده چې د اپریل په 1 شمه په دغه یوه واد کې پارلماني انتخابات وشي. د عراق په مختلفو سیمو کې روان کال د شړو پر مهال تر 2,250 ډیر کسان وژل شوي دي. اکثر بریدونه پر امنیتي ځواکونو او پر اکثریت شیاو شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي روسیې د جنوا موافقه چې هدف یې په اوکراین کې د کړکېچ راکمېدل دي نه ده عملي کړې. د امریکا ولسمشر ماسکو ته خبرداری ورکړ چې دا به ماسکو ته نور عواقب ولري. اوباما چې نن په جاپان کې خبرې کولې وویل تر اوسه ماسکو داسې اقدامات نه دي کړي چې دغه تړون عملي شي.
There was some possibility that Russia could take the wiser course.
داسې امکانات چې روسیا به د جنوا له غونډې وروسته حکیمانه ګامونه واخلي. تر اوسه چې موږ ګورو د جنوا د تړون پر روحي او متن عمل نه دی شوی.
The agreement in Geneva.
اوباما زیاته کړه که چیرته روسیا په بشپړ معنا دغه تړون عملي نه کړي متحد ایالاتونه به نور بندیزونه پر روسیې ولګوي. اوباما زیاته کړه چې امریکا یې په یوازې سر هم ډیر څه کولی شي خو په کار ده چې ګډې هڅې وکړو. د اپریل 14 اوکراین روسیه امریکا او اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې له مخې یې په کار وو چې په اوکراین کې وسلوالې ډلې بې وسلو شي او له عامه تاسیسات ووځي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا ویل شوی دی چې د اوکراین په اړه د جنوا تړون به په لنډې راتلونکي کې په مرحلو کې تطبیق شي. په ماسکو کې د نړیوالو اړیکو دولتي انسټیټیوټ ته نن لاوروف په خپلو خبرو کې امریکا او اروپایي ټولنه ملامت کړل او ویې ویل چې په فبروري میاشت کې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له لرې کېدو سره هڅه کوي په اوکراین کې غیر قانوني رنګین انقلاب راولي. لاوروف زیاته کړه چې اوکراین په یوې جیوپولیټیک لوبه کې د روسیې پر ضد د یوه پیاده په توګه استعمالي شي. له اوکراین دا خبر هم لرو چې د اوکراین په ختیځ کې د دونتسک په سیمه کې یو بل خبریال تریتم شوی دی. په دې سیمه کې له څو اونیو راهیسې روسي پلوه وسلوالو دولتي ادارې نیولې دي. د خبریالانو دفاع کمیټه د اوکراین د رسنیو په وینا خبر ورکوي چې یف هن هاپخ د دونتسک سیمې ته د بیلتون غوښتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړو د راپورونو لپاره تللی و خو له درې ورځو را په دې خوا ورک شوی دی. روسی پلوه ځواکونو تر اوسه د سلوفیانسک په ښار کې د اوکراین، امریکا، فرانسې، ایتالیا او بلاروس خبریالان نیولې دي خو له سیمون اوس تروفسکي پرته یې نور خوشی کړی دی. تروفسکي امریکایی دی او د وایس نیوز لپاره کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې تروفسکي ته ډېره اندېښنه لري. د خبریالانو د دفاع کمیټې د اوکراین له چارواکو او روسی پلوه یاغیانو غوښتي دي چې د خبریالانو امنیت خوندي کړي. او روسي خبر دادې چې د روسي غازو شرکت چې غاز پروم چې واکله دولت سره دی وای او اوکراین نور یو لس اشاریه 4 میلیارډ ډالر پور وړی دی. د پور هغه 2.2 میلیارډ ډالر باندې دی چې غاز پروم د 2014 او 14 کلونو له درکه اوکراین قرضدار ګڼي. روسي روانه میاشت پر اوکراین د غازو بای 80% زیاته کړه او روس تر دې چې په فبروري کې په کیف کې لوی دسپلو حکومت ټینګ شو روسي خبرداري ورکړ چې غاز به پرې قطع کړي. د غاز پروم مرستیال الکساندر میدویری فوویل د غنوي پیسې جریمه ده او د اوکراین د غازو کمپنی نفت غاز نه د توانېدلې چې په ټاکلي وخت خپل پور پرې کړي. د خبرونو پای
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلای شئ azadiradio.com مو دا ویب پاڼه آدرس دی. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت لخوا یو څیړونکو کمیسون وایي لا هم په یو شمیر ولایتونو کې بهرنیان زندانونه لري. همدارنګه به موله دې خبر کو چې نن د کابل په یو خصوصي روغتون کې د روغتون یو ساتونکو په بهرنیو ډاکټرانو ډزې کړې دي او ویل کېږي چې مرګ جوړ لا یاړولې. په یو بل رپورت کې په خوست کې د صنعتي پارک د جوړولو د کار لا پیلېدو خبر شي. دا سیمه او نړۍ په رپورټونو کې مو په پاکستان کې د پوځي سرچینو په حواله په غو رپورټونو خبر وو چې وایي د خیبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د سختریزو او وسلوالو په مرکزونو بمباری کړې. په کراچۍ ښار کې په 14 کې د یو لوړ پوړي پولیس افسر د وژل کېدو رپورټ هم لرو. د اوکراین په تازه حالاتو مو هم خبرو لمو سره وسی. دوستانو دا خبرونه په پای کې د ګوډیا چار تنظیم پروګرامم لرو. هیله د چي تر پای بر اثر پاتې شي. تاسو زموږه غلا ساده رادیو نه اوري. د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر وو بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدو لس شپږ نوي اوریدل شي او په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.5 خبري کې لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د افغان حکومت لخوا یو ټاکل شوی هیئت وایي چې د دوی د یو لړ څېړنو له مخې دا څرګنده شوی چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لا هم بهرنیان زندانونه لري. نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړی. هم دا اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. شفق صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، داسې رپورټونه ترلاسه کړل چې دغه هیئت چې حکومت ټاکلی دی دا وایي چې لا هم په ځینو ولایتونو کې بهرنیان زندانونه لري. دا راته ووایي چې دغه کوم ولایتونه دي او دغه هیئت جوړښت شی دی، څه ډول ټاکل شوی او دوی تر اوسه پورې خپلې څېړنې تر کوم ځایه کړي؟
بلې، سلام وړاندې کوم انسب. د ولسمشر کرزي لخوا ټاکل شوی پلاوی تاییدوي چې په کندهار او هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو په اړه به ډیر ژر خپل راپور بشپړ او د اقداماتو لپاره به جمهوری ریاست ته وړاندې کړي. د دې پلاوی غړي عبدالشکور دادرس وایي د دوی څېړنو وښوده چې امریکایي او برتانوي ځواکونه د کندهار په هوایي ډګر او هلمند ولایت کې زندانونه لري. ښاغلی دادرس د پنجشنبې په ورځ له هلمند څخه پر ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په دې زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر نه دی معلوم، خو څرګنده یې کړه چې په دې ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو څو زندانونه موجود دي.
حیات په دې مودت کې خپل برسي شورا کړی او دوام لري. هم د متحده ایالاتو د نظامیانو او هم د برتانوي نظامیانو تر کنټرول لاندې زندانونه و. د تاکل سي پلاوي د تحقیق د بشپړېدو وروسته جزئیات هم د رسانو سره شریکو.
دا پلاوی په دې وروستیو کې د جمهور رئیس کرزي د فرمان پر اساس ټاکل شوی تر څو په کندهار او هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو په اړه څېړنې وکړي. عبدالشکور دادرس وویل چې د کندهار په هوایي ډګر کې خپل څېړنې بشپړې کړي، خو په هلمند کې لا هم د دوی تحقیقات دوام لري. په کندهار او هلمند کې د امریکایي او برتانوي ځواکونو د زندانونو خبر په داسې حال کې خپریږي چې افغان حکومت د بګرام له زندان څخه د څه باندې شپېتو تنو بندیانو د خوشي کېدو له امله د امریکا له سخت انتقادونو سره مخامخ شو. افغان حکومت څو میاشتې مخکې د سلګونو نورو بندیانو ترڅنګ هغه کابو لسګونه بندیان هم د اسنادو د نشتوالي له امله له بګرام زندان آزاد کړل چې امریکا او ناټو خطرناکه بلل او ویل یې چې لسګونه افغانان او بهرنیانی وجلی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان رفیع الله ستانکزی وایي چې دوی په هر زندان کې وضعیت سیړي او په اړه یې چارواکو او د بندیانو کورنیو ته معلومات ورکوي.
کوښښ کوو تر څو کولای شو بندیانو ته وړ شرایط برابر کړی شو. د ټولو زندانونو څخه لیدنه کوو تر څو کولای شو د زندانیانو لپاره وړ شرایط برابر کړي چې دوی حق ده. په کندهار کې او په نور ولایتونو کې هم مونږه چیرې چې زندانونه دي هغه د هغو څخه هم لیدنه کتنه کړې ده. ټول راپور چې مونږ لرو هغه له اړوند چارواکو سره په مهربانه ډول شریکوو.
افغان حکومت وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو او د ولسمشر کرزي د وړم کال د فرمان پر اساس بهرني ځواکونه حق نه لري چې په افغانستان کې زندانونه ولري. امریکایي او برتانوي ځواکونو تر اوسه په کندهار او هلمند کې د خپلو زندانونو په اړه څه نه دی ویلي. بلانس
ډیره زیاته مننه نسیم شفق وو چې له کابل د هغه څېړونکي پلاوی د یوې برخې څېړنو حال راکو چې وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لا هم بهرنیان زندانونه لري. دوستانو، له نسیم شفق سره پاتې کیږو په یو بل موضوع هم له نوموړي حال اخلو، خو وسم یو لنډه خبرتیا.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
نن په کابل کې د یو خصوصي روختون ساتونکو په بهرنیو ډاکټرانو ډزې کړې دي او رپورټونه وایي چې بهرنیو ډاکټرانو ته مرګ ژوبله مړولې ده. شفق صاحب، تاسو که د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته حال ورکړئ چې دغه کوم روختون دی او د مرګ ژوبلې او تلفاتو وروستۍ شمیرې څه دي؟
بله، نن له غرمې مخکې د لسو بجو په شاوخوا کې د کابل ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې د کیور په نوم د یو خصوصي روغتون د ساتونکو په ډزو کې درې بهرني ډاکټران ووژل شول او یو بل بهرني ډاکټر ټپي شو. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزی ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي په دې روغتون کې د ساتونکو په توګه دنده ترسره کوله او هغه په خپل هم ټپي شوی. د سرګند کړه چې حمله کوونکي نیول شوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د موضوع په اړه جدي سړنې روان دي.
نن په کابل کې په خمو درلود په جمع امنیتي حوزیک یو امنیتي یا د پولیسو سرباز چې د شفخانه کیور سره مسولیت درلود لور کس خرجان باندې دازي کوي ترې کس د خرجان وژل سوی دی یو هم زخمی دی بل دا بریټ کاونټ کې هم نیول سوی دی د پولیس نظارت لاندې دی موږ به تحقیقات کوو تر څو د دې انګیزه او د دې دلایل پیدا کړو چې ولې دا بریډ کړی.
تر اوسه نه معلومه شوې چې دا بهرنی ډاکټران د کوم هیواد اتبادي او د کیور د خصوصي روغتون د ساتونکو په څیلت پر دزې کړي. خو د کابل امنیتي مسولانو ویلي چې دا بهرنیان ډاکټران وو او د روغتون ته هم د روغتيي مسایلو په اړوند ورغلي وو. خو دوی وایي چې د دې پیښې په حق له بهر اړخیزې سړنې وکړي تر څو اصلي علت وموندل شي. بلې انسب
ډېر زیات مننه نسیم شفق چې د کابل د نننی هغه بریده حال راکو چې ویل کیږي د یو خصوصي روغتون ساتونکو په بهرنیو ډاکټرانو ډزې کړې دي. درې نارینه ډاکټران یې وژلي او یوه ښځینه بهرنۍ ډاکټره یې ټپي کړې ده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د هلمند د امنیه قومندان عبدالقیوم باقیزوی وایي په سیمه کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې پر ضد جدي اقدامات کوي. لا باقیزوی سره د ازادي رادیو خبريال مرکه کړي د مرکه اورو.
ولکیج په سنگین کجکی او جن نور ولسوالی په شمالي هلمند کې په غرونو کې چې ځینې قیمتي زیر مې دي ډبرې دي دا د غیر مسولو کسانو لخوا شنل کیږي. که هم د هلمند والی د ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې هغه سیمې چې د دولت تر ملکي لاندې هغه ته د زیر محفوظ دي. په عین حال کې د پاکستان سره پر سرحد باندې د روخام د غره د کاچاک د زور اخیستل په دې اړه معلومات لري چې پلان لري ورته د دې زیر مساتل لپاره تر څو د کاچاک برو له ولکي وځي.
مننه، تشکر. موږ هر هغه څه چې غیر قانوني وي په سیمه کې موږ د هغو مخنیوی کوو. تا که په سیمه کې زموږ امنیتي ځواکونه هلته موجود نه وي هم په لویو لارو کښې د دې شیانو مخنیوی کوو. هغه څه چې د اصولو څخه د مقرراتو څخه د قانون څخه لرې وي، یعنی قانوني بڼه ونه لري، د هغو مخنیوی موږ کړی دی او بیا کو په ډېر کلک شکل باندې په دې عقله باندې په لوړه سطحه ښه پلانونه تر لاس لاندې دي او زموږ د کورنیو چارو محترم وزیر په پلان کې لري او د هلمند والی سره په دې اړه باندې کتنه هم کړې ده. موږ په هغه سیمه کې سرحدي پولیس په نظر کې لرو چې په سیمه کې په داسې سیمو کې سرحدي پولیس موږ ځای پر ځای کړو چې هلته هیڅ نه وه. نور څوک دا جرات ونه کړي چې هلته د قاچاک موضوع مطرح کړي یا قاچاک وکړي په لارو باندې. او په دې نږدې ورځو کې امکان دي ولري چې د سرحدي قواو عمومي قومندان هم هلمند ته تشریف راوړي او په دې عقله باندې به ممکن ستاسو سره د نږدې هم خبرې وکړي کوم مشکلات چې په سیمه کې دي. شاید هلمند د محترم والي صاحب سره خبرې وکړي. موږ مطابق د هغو پروګرامو چې د ولایت لخوا څخه مطرح کیږي، هغه پروګرامونه چې د لوړو مقاماتو لخوا څخه مطرح کیږي، په وخت او زمان باندې موږ ته د کورنیو چارو د محترم وزیر لخوا څخه هدایت راکول کیږي. مطابق د هغه هدایتو خپل پروګرامونه عیاروو.
د روخام د غره په اړه معلومات لري اوسپیلن دغه کان ته یا دې غره ته یا دې ډبرې ته متوجه تهدیدونه د چا لخوا دي؟
طبعا زموږ مخالفین په وطن کې د هغه څه څخه زیاته استفاده کوي چې دوی وکولی شي په مادي لحاظ ځان په پښو ودروي. که داسې کانونه دي یا په اصطلاح یو تعداد تاریخ په سیمو کې چې دی، موږ په دې کمپاین کې ورسره مخامخ سولو چې هلته به حتی برخورد منځته راتلی. یو علت یې دا و چې دا د منطقې خلک نه و چې دا برخورد یې کوي. دا هغه څوک و چې دوی ته دا ویله چې موږ دلته مقاومت کوو خو تی باید دا زموږ سره تقسیم کوي. دوی دغه څخه ګټه اخلي خو موږ په مجموع کې هر هغه څوک چې د دې څخه ناوړه استفاده کوي ګټه ځینې اخلي. دا که د په هر نامه یادیږي دا مسول دی، دا قانون ته مسول دی، دا اسلام ته مسول دی، دا د وطن ګټو ته مسول دی، او موږ وسلوال قوتونه یا امنیتي ځواکونه خاصتا پولیس د هر نوع غیر قانوني کار په مقابل باندې کاملا چمتو دي چې دا غو مخنیوی.
په هلمند کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه مو د هلمند ولایت د امنیت لوکمندان عبدالقیوم باقی زوی سره د ازادي راډیو د خبریال مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې صنعتي پارک د جوړولو کار پیل شو. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې د پانګې اچونې څخه د ملاتړ ادارې چارواکو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو او پانګوالو څخه وغوښتل چې په خوست کې تولیدي فابریکو په جوړولو پانګونه وکړي، څو له یوې خوا ډېرو خلکو ته د کار کولو دایمي زمینې برابرې شي او بل لور ته کرار کرار افغانان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي. نجیب الله خیل له خوست تفصیل راکوي.
د آیسا چارواکو چې د خوست په لویدیځ کې د سماوات باغ د صنعتي پارک د احاطې د جوړولو د کار د پیل په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په خوست کې د صنعتي پارک په جوړولو سره به پانګوالو ته د سرمایه ګذاري او پانګونې ښه شرایط برابر شي. د چهارشنبه په ورځ د یاد پروژې د کار د پیل په مراسمو کې خوست والي عبدالجبار نعیمي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل صنعتي پارک ته 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې چې د 250 جریبه څخه په اول پلا کې دیوال راتاویږي او وروسته به پانګ اور ته پکې د فابریکو د جوړولو لپاره ځمکه وو ویشل شي.
اوس په ولایت کې د سوداګرو لپاره، پنګوالو لپاره مدلته د هغه ساحې چې صنعتي پارک لپاره دلته تینسه او د هغه د احاطې د والمو افتتاح دا 250 جریبه ځمکه کې به د احاطې د وال راځي او دغه د وال سره نو ورسته ان شاء الله چې زموږ د دې صنعتي پارک په داخل کې به د فابریکو طرز العمل سره د ځمکې توزیع او بیا د خل کې نور تعصب د دې ټول لپاره به ان شاء الله موږ طرز العمل سره سم او د ضرورت سره سم خپل تلاشونه کوو.
په خوست کې د پانګې اچونې څخه د ملاتړ ادارې مشر محمد ساینګر په خپل خبرو کې د داخلي او بهرنیو پانګوالو څخه په خوست کې د پانګونې غوښتنه وکړه. وی ویل چې خوست کې د پانګونې ښه شرایط موجود دي.
هغه کورنۍ پانګوال چې په بهر هیوادونو کې پانګونه کړي او تولیدي فابریکې لري غوښتنه کوي چې خپل فابریکې خوست ته راولېږدوي او هیوادوالو ته خپل تولیدات عرضه کړي چې په دې توګه به نه یوازې زموږ ولسونه په ځانګړې توګه د خوست ځوانانو ته د کار موندلو زمینه برابره شوې وي بلکې د ځان بسینې په خوا به مو یو بل ګام هم اخیستی وي.
بل لوري ته د اسماعیل خیل او مندوزۍ په ولسوالۍ کې د 340 میلیون افغانۍ په لګښت د یو لس نیم کیلومتر سړک د خامه جوړولو چارې پیل شوې. خوست والی عبدالجبار نعیمی د یاد سړک د کار د پیل په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته داسې ویل:
دا سړک چې یو لس اشاریه 340 کیلومتر دی، دا د ورځې څخه د بدل کلی پورې دا سړک 8 متر کې عرض کې جوړېږي. دا به ټول ان شاء الله په 8 میاشت کې تکمیل کیږي. د دې نظارت مالی تمویل د انکشاف د هټ ریاست او وزارت په غاړه دی او دا سړک د نادر شاکور پولیس والی او د اسماعیل خیل مندوزی ولس والی ترمنز فاصله را لنډوي.
د یادونه ورده کتون کې په دې باور دي چې اواز د خوست هغه شمه سوداګر او پانګوال چې په عربي هیوادونو او پاکستان کې سوداګریز کاروبار او تولیدي فابریکې لري خپل پانګ او فابریکې خوست ته راولېږدوي، بیا به هم خوست د افغانستان په یو ښه سوداګریز او تولیدي مرکز بدل شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کندهار خاریان د انتخاباتو د کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د خلکو رایو ته په درناوي شفاف نتایج اعلان کړي. د خلکو په وینا دوی د سختو امنیتي ستونزو سره سره د سر په بیه په انتخاباتو کې ګډون کړي او که په درغلیو سره نتایج اعلان شي نو ولس به په راتلونکي نظام بې باور وي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د ټاکنو په ورځ په کندهار کې د خلکو پراخ ګډون دوی ته د یو ولسواک نظام زیری ورکوي. په کندهار کې د نامنو یو په لیرو پروتو سیمو کې د مخالفینو لخوا خلکو ته د ګواښونو سره سره د رایې ورکولو په ورځ د خلکو ونډه له توقع زیاته وه. اوس مهال د کندهار اوسیدونکي وایي چې د دوی رایې ته باید درناوی وسي او شفاف نتایج باید ولس ته وړاندې سي. د خلکو په خبره د انتخاباتو کمیسون او نور اړوند ارګانونه باید افغانانو ته حقایق وړاندې کړي تر څو په راتلونکي نظام د بې باورۍ ټکی له منځه ولاړ سي.
د کمیسون څخه مو دا غوښتنه ده تر څو دوی د یوه نفر ګټو ته ونه ګوري، د ټول ملت، د ټول افغانستان، د ټول افغانانو ګټو ته وګوري او د درغنۍ مخه ونیسي.
موږ را استعمال کړو نو باید موږ رایو ته درناوی وسي، باید شفافیت پکښې وسي، خیانت پکښې ونه سي، باید د دغه درغنیو مخه ونیول سي، باید په پوره دقیقه توګه څېړنه وسي.
د کندهار اوسیدونکي دغه راز د انتخاباتو دوهم پړاو ته داخلېدو ته هم په اندېښنه کې دي او وایي چې د دوی لپاره به یوه بله اقتصادي ضربه وي. دوی وایي که انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ سي نو د خلکو ونډه به پکښې ډېره کمه وي.
درغلي اوس دا بیا نه سه راوتلی، دا خو ډېر سخت حالات وو. هر سړي خپله دا مرګ فرض کړی وو، د وینو تویدلې فرض کړی وو چې دا رایې ته راوتلی وو. هره ورځ خو نه دا د ساتیري کار دی، دا په ډېر مصرف سره دا خلک سره ټولېږي، داسه په کمزورې طاقت نه کېږي.
سم دا غوښتنه چې دوی یو عادلانه قضاوت وکړي او د رایې دویم پړاو ته باید یو نوړ سي.
ټاکل سوی و چې د ټاکنو کمیسون د پنجشنبې په ورځ لومړنۍ رسمي نتایج اعلان کړي، خو دغه کمیسون اعلان کړی چې دوه ورځې وروسته به د شنبې په ورځ لومړنۍ رسمي نتیجې اعلانوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زموږه غلا زده رادیو ناوړی. د قومي شوراګانو اساس او مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو نتیجې مهمه بللې او له انتخاباتي کمیسون نه یو وخت چې د چا فشار ته تسلیم نشي. دوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو غونډه پترس کې ویل هر څوک یا هر اداره په انتخاباتي کمیسونونو د فشار هڅه کوي نو نمونه دی ملت ته څرګند کړي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
که هم په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د افغانستان لپاره مهمه لاسته راوړنه ده، خو په شفاف ډول د انتخاباتو د نتایجو اعلانول هغه څه دي چې خلک او مدني ټولنې غوښتنه کوي. په همدې اړه په وار وار مدني ټولنو خپلې سپارښتنې له انتخاباتي کمیسونونو سره شریکې کړې او ورڅخه د بېطرفۍ او شفافیت غوښتنې کړې دي. قومي شوراګانو او یو شمېر مدني ټولنو د چهارشنبې په ورځ هم د یوې غونډې په ترڅ کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې په دې اساس پړاو کې خپلې دندې په ښه شان ترسره کړي او د هېچا تر اغېز لاندې رانشي. د دې غونډې یو ګډونوال او د ستنکزیو د قومي شورا مرستیال احمد شاه پردیس له حکومت او انتخاباتي کمیسونونو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه د خلکو اراده او باور په پام کې ونیسي.
د افغانستان په حکومت باندې، په رسنیو باندې، په انتخاباتي ټاکنیزو ادارو باندې غږ کوم چې خپل شفافیت وساتي، خلک پرېږدي چې د خپلو ارادو په اساس باندې خپل ځان ته زعامت وټاکي، بین المللي ناظرینو باندې غږ کوم چې خپل بېطرفي حفظ کړي.
په دې غونډه کې یو بل ګډونوال عبدالرحمن وویل که د خلکو رایو ته درناوی ونه شي نو ولس به غلی پاتې نه شي، بلکې په هر صورت کې به خپل حق وغواړي.
زه د ولسونو په استازیتوب باندې په کلکه باندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون او د ټاکنو کمیسون د ټولو محترمو غړو باندې که چیرته تاسو د شخصي منفعت په خاطر باندې، د یو څو لفظونو په خاطر باندې د ولس په حقه رایو باندې تجارت وکړه، دا ولس څنګه چې دا میړانه وښودله او میلیونها خلک راووتل د خپل حق پوښتنې په خاطر باندې، بیا هم به راوځي او د تاسو ګریوان به نیسي.
دوی همداراز له انتخاباتي کمیسونونو څخه وغوښتل چې انتخاباتي شکایتونو ته رسیدګي وکړي او له اصولو سره سم په شفاف ډول د انتخاباتو لومړني او نهایي نتایج اعلان کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دویان مرستیالې حسینه شیرزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسون به په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بیایي او د هر چا یو ارګان د فشار په صورت کې به خپل اندېښنه له ملت سره شریکه کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون یو مستقل اداره ده او ځان ژمن بولي چې خپل چارې په مستقل ډول ترسره بوزي او د افغانستان ټول وګړي دي ډاډمن اوسي چې دا کمیسون به خپل چارې په عادلانه او مستقل شکل ترسره کړي. که چیرې هم په دې کمیسیون باندې کوم فشار موجود وي او یا مونږ احساس وکړو چې کوم فشار دی، دا به خپل ملت سره هم شریک کړو او همداسې ولسمشر نه به هم د کومک غوښتنه وکړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې کړي چې د پاکو او ناپاکو رایو له جلا کېدو وروسته به د ثور د میاشتې په 24مه نیټه د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان کړي. تر دې وړاندې د انتخاباتو ځینې څارونکي ارګانونو او سیاسي کړیو هم غوښتنه کړې چې پاکې رای باید له ناپاکو بیلې شي تر څو د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت ته زیان ونه رسیږي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو 2:30 بجو ته. وسم په مخلي وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له احمد شیبر نه اورو.
تاکل شوی ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن مازدیګر د جمهوری ریاست د انتخاباتو دریم وار قسمه نتایج اعلان کړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي نن تر غرمې مخکې په کابل کې یو افغان پولیس درې بهرني ډاکټران ووژل او یوې ټپي کړ. په دې پیښه کې برید کوونکی پولیس هم ټپي شوی دی. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د تاجکستان ملي ټیم نن په کابل کې د دوستۍ جام په یو لوبه کې 3-0 مات کړ. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له سرحد سره نږدې د مشکوکو وسلوالو پټن ځایونه په نقشه کړي دي او لږ تر لږه 12 تنه یې وژلې دي. دغه عملیات په خیبر دره کې شوې دي. د پاکستان په مندري شهر کراچۍ کې 14 د پولیسو یو مهم افسر وژل دی او په دې پیښه کې 3 تنه نور وژل شوی دي. د بغداد په جنوب کې مشکوکې موټر بم 14 د پولیسو له یو پوسټ سره لښ تر لښ نن 8 تنه وژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي روسیې د جنوا موافقه چې هدف یې په اوکراین کې د کړکیچ راکمېدل دي نه د عملي کړي. دا خبره اوباما نن په جاپان کې وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وینا بیا ویل شوی دی چې د اوکراین په اړه د جنوا تړون په لنډ راتلونکو کې په مرحلو کې تطبیق شي. او د روسیې گازپروم شرکت چې واکه له دولت سره دی وایي اوکراین نور 1.4 میلیارد ډالر پور وړی دی او دا د هغه جریمه ده چې د اوکراین حکومت تر اوسه نه توانېدلی چې مخکینی پورونه پرې کړي.
دوستانو د ازادي راډیو د تاسو مخبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پورې پټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 12.9 او د افغانستان په ګڼو خرنو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. ک انټرنیټ لري زموږ په ویپانه تام ورتلای شي او زموږ په ویپانه کې نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه تر اوریدل شي. همدارنګه هلته زموږ ریپورتونه مطالبه 19 پروګرامونه ل نور تفصيل او عکسونه سره کتلای شي د ویپانه پته د ازادي راډیو ډاټ کام. نړیواله ټولنه له افغانستان څخه په وتو ده او په همداسې یو حالت کې د دې هیواد په ملي بودیجې کې کم خرامسته شوې ده. یو شمېر پراختیایي پروژو کارونه درول شوي او کارکوونکو ته یې معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. دا چې ستونزه به څنګه هواریږي په اړه رویټرز خبري ایجنسی یو رپورټ چمتو کړی چې مهمه برخه یې جانقه الکوزه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي په بودیجه کې 315 میلیونه ډالر کمښت د ځینو ملکي پروژو تمویل ته ګواښونه مخامخ کړي. د امریکا ملګر ملتونو او د افغانستان د مالی وزارت چارواکو د ستونزې د حل په اړه بحثونه کړي او دا ځکه چې د افغانستان سره بهرنۍ مرستې مخ په کمېدو دي. د افغانستان د مالی وزارت د خزانو رئیس الحاج محمد اغا وایي که په هیواد کې سیاسي حالت نورمال یا عادي نشي او سوداګریز فعالیتونه بیرته سم نشي ستونزې به نورې هم زیاتې شي. دی وایي د مالی وزارت به نه یوازې د مامورینو د معاشونو په ورکولو کې له ستونزو سره مخ وي بلکې په نورو برخو کې به هم له زیاتو ستونزو سره مخامخ شو. رویټرز اژانس لیکي د افغانستان امنیتي ځواکونه بل ستونزو سره نه مخامخ کیږي او دا ځکه چې د هغوی معاشونه او لګښتونه بهرنیان ورکوي. نړیواله ټولنه باور لري چې دا ځواکونه په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت او د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره ډیر مهم دي. د اژانس په وینا نړیواله ټولنه په تیرو 12 کلونو کې د حامد کرزي له حکومت سره زیاتې مرستې وکړي او نوې حکومت باید د مرستو د دوام په مقصد زیاتې هلې ځلې وکړي. رویټرز لیکي په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړی نتیجې ممکن د شنبه پورې اعلان شي. خدا سه ښکاري چې دا انتخابات دوهم دور ته لاړ شي او په دې توګه به په سیاسي انتقال کې ځنډ رامنځته شي. د مالی وزارت د خزانو رئیس الحاج محمد اغا وایي که چیرې انتخابات دوهم دور ته لاړ شي دا به په دوی باندې یو بل فشار وي او له همدې امله افغان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دغې ستونزې په حل کې مرسته وکړي. د افغانستان کلنی بودیجه 1.6 میلیارد ډالر ده او د عایداتو د کمیدو له امله چې تر ډیره حده په ګمرکونو تکیري 315 میلیون ډالر کمښت راغله او یو شمیر پراختیایي پروژې ځنډول شوې دي. د نورو پروژو په منځ کې یو پروژه د برقي تذکرو پروژه ده چې د کورنیو چارو او مخابراتو وزارتونو لخوا په ګډه پر مخ وړل کیږي. د دې پروژې چارې د بهرنیو مرستو د کمیدو له امله له ستونزو سره مخامخ شوي. د افغانستان د بودیجې لپاره نړیواله ټولنې پروان کال کې 15 میلیارد ډالر مرسته کړې او پاتې پیسې باید له کورنیو عایداتو څخه پوره شي. د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د جنوري میاشت کې د افغانستان لپاره د 2014 کال پراختیایي بودیجه 1.2 میلیارد ډالر ته راټیټه کړه او دغه پریکړې له افغانستان سره د نورو هیوادونو پر مرستو هم ناوړه اغیز کړی دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو په خیبر جنسی کې د پاکستانی پوز د هوایی بمباریو په اړه رپورټ لرو. همدارنګه په کراچۍ ښار کې د یو لوړ رتبه پولیس افسر د وژل کېدو په اړه چې په یو ځان وژن کې برید کې وژل شوی هم رپورټ لرو. خو مخکې تر هغه د افغانستان د انتخاباتو اړوند یو بل رپورټ راخلو. د ایران د مذهبي مشر د سیاسي چارو سلاکار د افغانستان انتخابات ستایلی او ویلي دي چې دغه انتخاباتو سمه ترسره کړه د افغانستان د پرمختګ یو نښه ده. علي اکبر ولایتي چې په خاډه ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې د افغانستان انتخابات خورا مناسب او په پوره امنیت کې وشول. اسمت ساروان په اړه رپورټ لري.
یو جکپوري ایرانی چارواکی پرون وویل چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات په مناسب ډول ترسره شول او سره لدی چې د درغلیو د ادعاو په خاطر وروستي پایلې ځنډول شوي دا انتخابات د افغانستان لپاره د پرمختګ نه خدي. د ایران د مذهبي مشر د سیاسي چارو سلاکار علي اکبر ولایتي دا څرګندونه وروسته لدی وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نږدې 500% رایو په اعلان شوې نتیجه کې عبدالله مخکښ شول شوی او د انتخاباتو کمیسون وایي چې د ټولو رایو ابتدایي نتیجه تر ټاکلي وخت دوه ورځې وروسته اعلانوي. داخل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د ټولو رایو ابتدایي نتیجه اعلان کړي. خو کمیسون وایي چې د ټولو رایو ابتدایي نتیجه به د پنځشنبه په ځای د شنبه په ورځ اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویندوی نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل چې نن به هم د دریم ځل لپاره د یو شمیر نورو رایو نتیجه اعلان شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 50% شمیرل شوی رایو د پایلو پر اساس عبدالله تر 40% زیاتی او اشرف غنی احمدی تباندی 33% رای خپل کړی دي. خو راپورونه وایي چې په انتخاباتو کې پریمانه درغلی شوی او د انتخاباتو کمیسونونه غواړي چې د درغلیو پر لویو مواردو غور وکړي. د انتخاباتي کمیسونونو مسؤلانو ویلي چې هغه رایې به باطل کړي چې په درغلی اچول شوی دي. خو علي اکبر ولایتي چې له 1991 څخه تر 1990 پورې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان انتخابات په ښه ډول اداره او کنټرول شول. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د بهرنیو اړیکو سلاکار علي اکبر ولایتي ایرنا خبري آژانس ته ویل د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات په خورا مناسب ډول او په پوره امنیت کې ترسره شول. دا په افغانستان کې د نورو مثبتو پرمختګونو یو برخه ګڼل کېږي. دا په داسې حال کې چې ایران له دې سره سره چې د حامد کرزي له حکومت سره په تیرو 12 کلونو کې شي اړیکې پاللې، خو د افغانستان پرمختګونه تل تر سوال لاندې راوستي او ویل لري چې افغانانو د لویریزو هیوادونو د ځواکونو له حضور له تاوان پرته ګټه نه لیدلې.
چی خواهد شد؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل کلزیبای زور است جبری به زور آمده این و منی فهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متوازنه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین درېونه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
اوس هم د ګاونډي هیواد پاکستان حالات پاکستانی رسنوی د دې هیواد د پوځي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان جنگي الوتکو د پنځشنبې په ورځ سهار د افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د میشتو سختریزو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه لس وسلوال وژل شوي دي او د دوی شپږ مرکزونه یې له منځه وړي. په قبایلي سیمو کې د پاکستان د جنگي الوتکو دا بریدونه تر هغې وروسته کېږي چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه یو ځل بیا ډېر شوي. په دې اړه نور جزئیات له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان جنگی جټ الوتکو د افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیره او د دې ایجنسۍ په نورو بیلابیلو سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې چې په ترڅ کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد جنگی الوتکو د پنځشنبې په ورځ سهار د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه وکړل چې په ترڅ کې تر دې دمه لږ تر لږه لس وسلوالو وژل او پنځلس نور ټپیان کړل. د پاکستان د پوځي سرچینو د وینا له مخې جنگی الوتکو د خیبر ایجنسۍ په تیراس، پیرډیم او د ککو خیل په بیلابیلو سیمو کې د هدفي بریدونو په اوږدو کې د سخت دریځ وسلوالو ډیری پټنځایونه او مرکزونه هم له منځه وړي. یو یې باخبرې ځایي سرچینې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سیمه کې د الوتکو پروازونه روان دي. د پاکستان جنگي الوتکو د افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د هدفي بریدونه په داسې وخت کې کړي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د مرکزي ښار پېښور په بډه بیره او همداراز د دې ایالت په چارسده کې پر پولیسو وسلوال برید او بمی چاودنه شوې وه چې په ترڅ کې د پنځو پولیسو په ګډون نهه کسان وژل شوي وو. په پاکستان کې دا بریدونه تر هغې وروسته پیل شول چې د پاکستاني طالبانو تحریک د روانې میاشت په شپاړسمه نیټه د دې هیواد له حکومت سره څلوېښت ورځنی موقتي اوربند پای ته ورساوه. وسلوالو طالبانو د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړی و چې بیا وروسته یې د اپریل تر لسمې نیټې پورې وغځاوه. دا یادونه ورده چې د پاکستاني طالبانو لخوا د اوربند تر پای ته رسولو وروسته دا په قبایلي سیمو کې د پاکستان د جنگي الوتکو اولنی برید دی.
و موریدل چې د پاکستان هوایي ځواکونو په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر مورچلو او پټنځایونو بریدونه کړي دي او ویل کېږي چې لس تنه وسلوالي وژلي او د دوی شپږ مرکزونه یې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي. په کراچۍ ښار کې د پولیسو پر یو لوړ رتبه افسر ځان وژونکی برید شوی چې د پولیسو مشر په شمول څلور تنه پکې وژل شوي او پنځلس نور پکې ټپیان شوي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په اړه نور تفصیل د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
نن سهار وختي د کراچي ښار په زړه سبزی منډي سیمه کې د یو دکان مخې ته زورور چاودنه وسوه چې شاوخوا شلو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د کراچي پولیسو دا ځان وژونکی برید بللی او وایي چې د پولیسو یو مشر شفیق تنولي خپل کور ته نږدې د خپل یو ملګري پر دکان ناست و چې یو تن ورغی. لومړی یې پوښتنه ورسره وکړه، بیا یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول او یوه زورور چاودنه وسوه. پولیس وایي په دې ځان وژونکي برید کې د پولیس مشر شفیق تنولي په شمول څلور تنه وژل شوي او پنځلس نور ټپیان شوي دي چې نږدې روغتون ته وړل شوي دي. پولیس وایي په وژل شویو کسانو کې د پولیس مشر تره او د تره زوی هم شامل دي. د پولیسو په وینا د پیښې پر ځای یې د ځان وژونکي سر هم موندلی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د کراچۍ پولیس وایي چې شفیق تنولي ته په وار وار وسلوالو طالبانو د وژلو ګواښونه کړي وو. د یادونې وړ ده چې د پولیسو پر وژل شویو مشر شفیق تنولي باندې په تېر 2013 میلادي کال کې هم په کراچۍ کې وسلوال برید شوی وو چې سخت پکې ټپي شوی وو. او څه موده مخکې د کراچۍ د پولیسو عمومي مشر په ډیفنس سیمه کې د یوې بنګلې د محاصره کولو پر پیښه هغه له دندې ګوښه کړی وو.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د اوکراین په اړه یو رپورټ راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن پر روسیه انتقاد وکړ چې د جنوا موافقه نه عملي کوي. متحده ایالاتو، روسیې، اروپایي ټولنې او اوکراین څو ورځې مخکې په جنوا کې و موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې باید په اوکراین کې غیر قانوني وسلوالې ډلې بې وسلې شي، اعتراض کوونکي له دولتي ودانۍ ووځي او د کیف د حکومت د بخنې اعلان ومنل شي. جمهور رئیس باراک اوباما نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره تر لیدو وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې که روسیه د موافقې شرایط پر ځای نکړي، امریکا پر مسکو لګول شوي بندیزونه زیاتولی شي. اوباما نن په توکیو کې خبري غونډې ته وویل په جنوا کې تر لیدنو وروسته دا امکان و چې روسیه له عقله کار واخلي، خو تر اوسه چې ورته کتل کېږي داسې نه څرګندېږي چې روسیه داسې روحیه ولري او یا د موافقې مواد عملي کوي. ولسمشر باراک اوباما وویل چې روسیه به د جنوا د موافقې د نه عملي کولو له عواقبو سره مخامخ شي او په دې ارتباط یې د کیف د حکومت هڅې وستایلې.
On the other side, you've seen The government in Kiev take very concrete steps in
بل لوري تاسو ګوري چې دا کیف حکومت ټینګ غمونه پورته کوي دا بخنه قانوني اعلان کړو دا قانون په مطابق پراخ اصلاحات راوصل چې دا خبرو سره چې موږ په جنیوا کې کړی سمې دي دا په داسې حال کې دا چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم نن د اوکراین د وضعیت په اړه د جنیوا د موافقې د عملي کېدو هیله څرګنده کړې. لاوروف نن د مسکو د نړیوالو اړیکو په ملي انسټیټیوټ کې ویلي چې دا موافقه به په نږدې وخت کې عملي شي. نوموړي همداراز پر اروپایي اتحادیې او امریکا تور لګولی چې د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ په لواک لرې کېدو یې په غیر قانوني ډول د رنګه انقلاب راوستلو هڅه کړې. د لاوروف په حواله ویل شوی دی چې د روسیې پر ضد په سیمه ایزه سیاسي لوبه کې له اوکراینا د ګیروګان په توګه کار اخیستل کیږي. جمهور رئیس باراک اوباما نن هم ویل چې د جنیوا د موافقې عملي کېدل دا معنی نه لري چې ټول ستونزې به حل شي، ځکه پیچلي مسایل شته چې وخت ته اړتیا لري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو زموږه کلاس ازادي رادیو نه اوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. که په خارونو کې نو په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري زموږ ویب پاڼه ته ورتللی شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه ادرس ته زموږ په ویب پاڼه کې کولای شي چې زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه ومومي او لا خې لري کولای شي زموږ پر مطالبه خپل نظر را سره شریک کړي او خپل نظر مراته ووایي. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو 19 پروګرام تر ازو د ګوړې اچار تنظیم پروګرام وړاندې کیږي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، انتخابات په خیر سره تیر شول او اوس یې ټول رسمي نتایجو ته سترګې په لاره دي. زه یې که ژوندو دا به هم واورو، خو له خلکو نه د کاندیدانو او معاونانو یې ډېره ورته سودا ده. په همدې اړه مو د یوه کاندید کور ته بیایو چې خبر شي نوموړي څو فیصده رای ګټلي دي.
څنګه سوې وش میرل سوې؟ ښه، چا ډېرې وړې دي؟ چا خاندل؟ دروغ مه وایه، څومره وړې دي؟ 70% نور مې حساب مه خرابوه، زه ورکېږه. لعنتي چې و هم د خوشحالۍ زیری راباندې ونه کړ. څنګه موږ 50% وړې دي، خو له هغه نه بیا هم کمې دي.
ولې بیا دې رایې کمې شوې دي که څنګه؟
هو، په ټیټه ولسوالۍ کې مې 50% وړې دي. خدای دې د ټیټې ولسوالۍ په خلکو سیلاب راولي.
خیرایې مه کوه چې رایې نه دې درکړې اوس په سیلاب وړې. لږ له خدایه وویرېږه.
سیلاب څه چې لیوانې وخورېم زړه مې نه پې باندې سړېږي. د کم عقل بې غیرت اولاد.
توبه وباسه توبه.
غلې سه چې په ټلیفون کې غږېږم. بلې، وعلیکم سلام، ته څنګه یې؟ نتایج څه ډول دي؟ چا باور نسمه کولای. د کمپاین په ورځ خو دې راته ویل چې د جګې ولسوالۍ خلک 100% تا ته رایه اچوي، او اوس وایه چې یوازې دې 30% وړې دي.
اوس نو خسوه
رایې مو سمې وشمیرلې؟ نو څنګه کمې سوې؟ ټولو دوکه راکړه، نور مې حساب مه خرابوه. دا هېڅ امکان نه لري چې هغه د 50% یوسي.
وسړیه، لږ حوصله کوه، په غوسه او خفګان څه نه کېږي.
ته وګوره، په جګه ولسوالۍ کې هم خاندل ډېرې وړې دي، او دای دې کم عقل بچی راته وایي چې تا یوازې 30% وړې دي.
ځا اوس دې هم ډېرې وړې دي، شکر وباسه. څه له چا سره خو زور نه لري؟
پیسې مې تللې دي، پیسې. په همدغه جګه ولسوالۍ کې مې 2 میلیونه افغانۍ مصرف کړې دي. که داسې خبر وایي چې رایه خاندل ته ورکوي، څه مخ به مې تور و چې پیسې به مې مصرفولې.
ځا، له جیبه خو دې نه دي مصرف کړې چې اوس دومره ورته خواشینه یې. پردۍ پیسې وې، مصرف شوې.
خځې چې نور مې په کار کې مداخله ونه کړي، اعصاب مې فضای نه دي. بلې، وعلیکم سلام، جوړ دی؟ رائے څنګه سوی رائے څو پنځوس فیصد ولی تقلب سوی نو تاسی څه بلا وهلی وی چې نورو تقلب کوو تاسی ورته کتل تبا مو کړم تباسی
تر هغو چې د رایې ټولول معلومیږي ځان به له غمه مړ کې پرېږده یې نه کامیابیږي
ښځې اعصاب مې هسې هم خراب دي تې نور مه خرابوه وایي نورو کاندیدانو تقلب کړی او رایې ډېرې سوي دي د ما د کم عقل بچیان ورته ناست وو او نورو تقلب کوو د بدبخت اولاد دومره نه سوی کولی چې په خپله هم تقلب وکړي
اوس ته هم تقلب ته بډې ووالې
بډې مې پخوا ورته وهلې دي خو افسوس چې د تقلب کولو سړي مې ونه پېژندل آسی می پیسی پری و احلی
زکا پا تقلب کامیابی گی نو خدای دی هیچ کلم کامیابا و
خزی وزان ما تا بزرگ بزرگ ما کوا چی بل سبا می للاس خطلی
السلام علیکم ولی خیریت خودی چه تا پا غصایی
ال تا یو پا بل پسی دا ناکامی خبرون را رسیگی او دل تا می دانا پریگ دی ام دا سی می پا دی پر آرون و مالگ دولی
او سلا کوا پا مقابله کی یا کامیابی وی یا ناکامی ای چورت مخرابا و په دوو ولسوالیو کې د رایې له ټولو نه ډېرې دي
څو فیصده دي
اتیا فیصده
او په دا نورو ولایتونو او ولسوالیو کې
په دا نورو کې هم ښې دي له څلوېښت فیصده نه کمې نه دي
نو دا نور څنګه وایي چې ډېرې وړې دي
ځکه چې هغوی وایي موږ هر یو پنځوس شپېته فیصده وړې دي
زوی د لوی سه نو دا ټولې چې سره جمع کړو بیا څو فیصده کېږي
ټول له دوه دوه نیم سوه فیصده هم وړي
او سغه عاشقانه لیکو اوري چې یو عاشق خپل معشوقي څوکۍ ته لیکل ده
گرانی څوکۍ جانې نه پوهېږم له کومه ځایه را پیل کړم او په کوم ځایه پای ته ورسوم هی گرانی ریختیا یې ویلی دی چې دیدن د بادو پیمانه ده نه به پرې مړ شې نه به یې وتړې بارونه ستا د ډېرو کلونو یاري او دیدنونه داسې تیر شول لکه سړی چې سترګه ورپوي نه دې په دیدن او خوند مړ شوم او نه مې ترې د پاتې عمر لپاره بارونه وتړل هماغسې تږی درڅخه ځم لکه څرنګه چې درته راغلی وم هغه ټول میاشتې کلونه داسې تیر شول لکه کوم ډېر لنډ خوب مې چې لیدلی وي زما د زړه سره زما د ځګر ټوټې زما خوږې څوکۍ په تا باندې په کېناستو سره ټول واک او قدرت اوتومات د ما لاسته راغی او اوتومات دومره قوي زړور او غښتلی سوم چې هغه د چا خبره په هېچا مې سترګه نه ډکېده خو اوس چې درڅخه بېلېږم نو ځان دومره وړوکی او کمزوری احساسوم لکه مېږی ګرانی د هغو ټولو کلونو او وختونو خوند دبدبه او شوق په دې اوسني بېلتون او جدایي نه ارزي نه پوهېږم له تانه د بېلتون او جلا کېدو شېبې به څنګه راباندې تېرې شي خو زیات ګمان مې دا دی چې په ژوند به جلا نه شم آن له اوسه د هغو شېبو د لیدو او تحمل متره په ځان کې نه وینم زړه ته را نږدې څوکۍ جانې کاشکې دې ژبه درلودای او په چیغو چیغو دې ویلي وای چې نه درڅخه بېلېږم مینه درسره لرم آی لو یو ګرانې آی لو یو آی لو یو آی لو یو سره له دې چې نه دې سترګې درلودې نه دی زلفی وی نه دی شونډی غاخونه او رخسارونه و خو بیا هم د نړۍ تر ټولو معشوقو ښکلې جذابه او له مینې ډکه ښکارېدي ګرانې څومره پټ رازونه او څومره نارغېدلي ارمانونه مې درسره پاتې کېږي څنګه به زما له اغیار سره غاړه غړی یې او څنګه به هغه د ما قوت دبدبه او شان او شوکت دما اغیار تا لیک دوی نشم از غمل های تصور نشم کول های او خدای دی اغا شیبی نرا باندی وینی لاغن چی گدودی شی خدا لاغن چی دا نری هور واخلی او یام دا کنبل خدای آفت با درکی غرقشی خدا گرانی تنه ملامتا او تنه ملامتا ټول ملامت وخت دی چې دومره ژر تیر شو ملامت خلک او نړۍ ده چې راڅخه جلا کوي دي ګرانی څوکې جانی های های ګرانی نور نشم کولای نشم کولای لیک ته دوام ورکم ځکه له هر ټکي لیکلو سره مې په زړه کې وینې فوارې وهي ګرانی گرانی خکلوم دی وایم خکلوم دی زړه ته دی جوخته نیسم او ستا مین وی زاوره کوه
پراونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو عبد الله سمدی عبدالرحمن صادق سپینغر سپوږمۍ او حیا اوریاخیل کلمنګ سره اړیکې نیسي نه د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
مستاد مینے د شربت جام دگو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کبھی د موہ پت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی د نت جام هغه نن سبای راتا مخکې مخکې کیږي نن اغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن بھاغد تن کئی منی بھاغد تن کئی منی نگ مراتا گگی گنن اغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن اغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سوائے راتا وقت مرکی کی گنن ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د دروغ قسم نو دی دروغ هغه د دروغ قسم نو دی دروغ هغه د دروغ قسم نو دی دروغ هغه انتظار دې هغه انتظار دې تورې شپې دې چورمېږي هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کېږي نن هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کېږي نن